تشکر میکنیم از همراهی شما همچنان. حالا از شما دعوت میکنم در برنامه یک ساعت دیگر با همکارم اجمل اند باشید. خدا نگهدارتان.
ډیر زیات مننه کوم تاسو له قدرمن ملمت څخه د ازادي رادیو اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی وی. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خبرونه کې به قدرمن اوریدونکو د سعودي عربستان د پاچا د مړینې خبره خبر کوو. همدارنګه د شاه عبدالله پر ژوند به یو ریپورت ورواورو. د افغانستان په اړه هم ریپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. تکر شوه دا چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د نوې نیټې په اړه راتلونکي ونې پریکړه وشي. د سعودي عربستان پاچا شاه عبدالله د نوې کلونو په عمر په سعودي عربستان کې مړ شوی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش مسله یې ونړیواله ستونزه ده. دا د ازادۍ راډیو ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د نوې نیټې په اړه راتلونکي ونې پریکړه وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رسیال عبدالرحمن وتکی ازادې رډیو ته ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو اوږدېدو د ولسی جرګې انتخاباتو ته د دوی د تیاریو بهیر له خنډ سره مخ کړ. دی وایي یو څه ځنډ به پکې ځکه راشي چې د ولسمشرۍ انتخابات ځنډ نه شول او د کمیسیون یو څه وخت چې باید د سور په دویمه د جرګې انتخاباتو ته یې تیاری نیولی وی موږ هغه وخت له لاسه ورکړ. ښاغلي وتکی زیاته کړه که حکومت د لازمو امکاناتو د برابرولو ژمنه ونه کړي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ښایي په یو وخت ترسره نه شي. ترکمنستان منل چې افغانستان ته د برېښنا د صدور کچا 1500 میگا واټو تل وړ کړی. د افغانستان د دولت ریاست ویان نظیف الله سالارزی ازادې رډیو ته ویل دواړه هیوادونه په دې اړه ترکمنستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال خپلو کې سلا شول.
ترکمنستان جمهور رئیس او د افغانستان جمهور رئیس دواړه په دې ته افق وکړه چې ترکمنستان خپل د برق د صادراتو ظرفیت به د افغانستان لپاره د 300 میگاوات نه تر 500 میگاوات پورې لوړ.
ولسمشر غنی ترکمنستان ته د سفر په ترڅ کې خپل ترکمن سیال قربان کولی بردی محمدوف سره د یو شمیر مهم اقتصادي پروژو په اړه خبرې وکړې. چارواکي وایي په تیر 2014 کال کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 1 میلیارډ ډالر اوخته او اټکل کوي چې په روان کال کې به 2 ځلې زیاته شي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې په 2009 کال کې د یو افغان خبریال چې په اعدام محکوم شوی و د لخوا وژغورل شو. کارل بیلټ له سویډنۍ ورسپانې سره په مرکه کې ویلي سید پرویز کامبخش د اسلام چې د اسلام په اړه د انتقادي مطالبو د خپرولو په خاطر په اعدام محکوم و په یوه الوتکه کې په قاچاقي ډول د کابل له هوایي ډګر څخه سویډن ته ولېږدول شو. بیلټ ویلي دي چې دی په خپله هم په هغه الوتکه کې و او دا اقدام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پخواني استازي کای ایډي سره په هماهنګ شوی و. د سویډن د بهرنیو چارو پخواني وزیر همداراز ویلي چې کامبخش له تیښتې وروسته وبخل شو او اوسمهال ښایي په امریکا کې وي. کارل بیلټ په خپله ټویټر پاڼه کې همداراز لیکلی چې د کامبخش د لېږدولو عملیات ډېر پټ و خو دی زیاتوي چې اوس یې ځکه له دې رازه پرده پورته کړه چې په افغانستان کې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی. دا د ازادۍ راډیو ده. د سعودي عرب پاچا شاه عبدالله نن د نوي کلونو په عمر کې مړ شو. شاه عبدالله بن عبدالعزیز ال سعود له 1906 نوي کال راهیسې پر سعودي عرب واکمن و. د دې مړینې خبر د سعودي عرب پر دولتي ټلویزیون خپور شو. په خبر کې نور هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي خو شاه عبدالله د سږو د ناروغۍ له کبله له څو اونیو راهیسې په روغتون کې و. د سعودي عرب دولتي خبري اژانس وایي د ځایناستی شهزاده سلمان 90 کلن دی او په دې وروستیو کې د عبدالله دندې پر مخ وړلې. شاه عبدالله په 1904 میلادي کال کې په ریاض کې زیږیدلی و. د لومړۍ مذهبي تعلیم ترلاسه کړ او بیا په 1928 کال کې د سعودي عرب د ملي ساتونکو قمندان شو. د نوموړي د واکمنۍ پر مهال سعودي عرب د غرب او په ځانګړي ډول د امریکا نږدې ملګری هیواد پاتې شو. د لسو زیاتې ښځې او له دیرشو زیات بچي لرل. د امریکا جمهور رئیس په شمول د نړۍ په یو شمیر د نړۍ یو شمیر مشرانو د شاه عبدالله مړینه باندې غمرازي څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان خیری وایي چې د اسلامي دولت ډلې اډایش مسله و نړیوال استون صدا خغلی خیری د سرګندونې په لندن کې په غونډه کې وکړي چې د دې ډلې پر ضد د اقداماتو لپاره د سلام مشورو په مقصد پرون په لندن کې جوړ شوی و. جان خیری وویل د دې ډلې پر ضد د مبارزې په برخه کې ډیر کارونه باید ترسره شي. جان کیری وای په سپتمبر میاشت کې موږ له صفر څخه پایل وکړ او وسل تر رسیدلی په جنوري کې چې د دې مبارزې څلورمه میاشت وم په عراق کې د داعش د پرمختګ مخه ونیولای شو. د دوی سرچینې مو چکړي په خپل اقداماتو سره مو د بهرنیو جنگیالو د لیک د پلوو ډلو کې د دوی د جګړې ظرفیت مخه ونیول خو تر اوسه سیاست کارونه لا هم په مخ کې لرو. د لندن په غونډه کې د داعش پر ضد په ائتلاف کې د شامل شاو خوشپیتو هیوادونو لړل د یو وش هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استادو ګډون کړو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون چې د دې غونډې اصلي کوربه وویل د لندن د غونډې هدف د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په مبارزه کې د نړیوال ائتلاف لغړو د غوره مشورو اخیستل و. متحده ایالاتو د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې په عراق او سوریه کې لزرو زیاتې هوایي حملې ترسره کړې. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور خپل استعفا پرون په داسې حال کې اعلان کړ چې پر پلازمینې د ولکې ټینګولو په مقصد له شیعه وسلوالو سره مقابله لا هم روانه ده. د ولسمشر سلاکار سلطان التواني او څو نورو چارواکو تایید کړ چې منصور هادي له واک لاس اخیستې خو ځین نورو چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي ویلي دي چې د یمن پارلمان د نوموړي استفارت کړي. د ریپورټونو له مخې صدر اعظم خالد بها هم له خپلې دندې څخه لاس اخیستې. خوسي شیعه وسلوالو له 13 سپتمبر میاشتې راپدې خوا د یمن په شمال کې له خپلو اډو څخه پر پلازمینې صنعا برید کړی. دوی د یمن په دولتي چارو کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. امریکایي او کیوبایي چارواکي وایي چې په واشنگټن او هوانا کې د دواړو هیوادونو د سفارتونو د بیا پرانیستو نیټه نه ده ټاکل شوې. د دواړو خواو چارواکو پرون ویل پر دې موافقه شوې ده چې د دې موضوع په اړه به بیا خبرې کیږي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال روبرتا جیکوبسن پرون په هوانا کې خبري اعلان تویل دانش ویل چې دقیقا څو وخت په دواړو هیوادونو خپل سفارتونه بیا پرانیزي. د کیوبا د هیئت مشري جوزفینا ویډال هم ویل په راتلونکي کې به خبري وشي خو دې ځایو نیټه ونه ښودل. د اوکرين ولسمشر وایي چې روس په لوی بلتون پال به د دې هیواد په ختیځ کې د خپلو حملو ګرانه بیا پرې کړي. پیټرو پورشنکو پرون په یو فوقالعاده امنیتي غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. په همدې حال کې بلتون پالو پرون په یو پوځي پریډ کې یو شمېر هغه سرتیري چې په جګړه کې اسیران کړي وو خلکو ته وښودل. او امریکا د 2023 پر مختللي پوځي موټر ازبکستان ته ورکوي څو ورڅخه د تروریزم ضد مبارزه او د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې کار واخلي. دانیل روزنبلوم پرون د امریکا غږ راډیو ته وویل د ماينونو او کمینونو ضد دا موټر چې کارول شوی د امریکایي ځواکونو لارتیا زیات دی او د ازبکستان د دفاع وزارت ته ورکول کیږي. د نوموړي په وینا دا دفاعي موټر دی او د ازبکستان د دفاع وزارت ته به په څو میاشتو کې وسپارل شي. خبرونه مولا اسدی رادیو نه اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د سعودي عربستان پاچا شاه عبدالله د ورپېخې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی چې په رپورټ به ولرو. همدارنګه به د په ژوند او کارونو هم وغږیږو. د پاکستان امنیتي ادارې وایي چې دوی د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې د داعش وسلوالې ډلې مهم قومندان یوسف السلفي نیولی. دا موضوع هم څېړو. دوه تفصیلی ریپورټونه هم لرو چې یو یې په افغانستان کې په وړو ماشومانو باندې د درنو کارونو د کولو په اړه دی او بل هم د هغه ریپورت په اړه دی چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال جنرال دوستم په شمال کې د وسلوالو د ځپلو لپاره د خپلواکۍ دفاع په نوم د یو ځواک د جوړولو طرح امنیت شورا ته وړاندې کړی ده. ځوان فکر خبرونه هم په دې یو ساعت کې وړاندې کیږي. هله دا چې تر پایا به سره ووسی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. مخکې له دې نه چې د افغانستان ریپورټونو ته ورشو، د سعودي عرب پاچا شاه عبدالله نن وفات شو. د نوي کلونو او د مړینې خبرې پر دولتي تلویزیون خپور شو. نوموړی له څو اونۍ راهیسې د سعودي عرب په یو روغتون کې بستر و. د ده تر مړینې وروسته شهزاده سلمان د ځای ناستی دی. پامیر سایل د شاه عبدالله د ژوند د واکمنۍ په اړه ریپورټ وړاندې کوي.
شاه عبدالله بن عبدالعزیز سعود له 1989 زیږیز کال راهیسې پر سعودي عرب واکمن و. د ده د مړینې خبر د سعودي عرب پر دولتي ټلویزیون خپور شو. په خبر کې نور هیڅ معلومات ورنکړل شول، خو شاه عبدالله د سږو ګزک له کبله له څو اونیو راهیسې په روغتون کې و. د سعودي عرب دولتي خبري اژانس وایي د ده ځایناستی شهزاده سلمان 90 کلن دی او په دې وروستیو کې یې د عبدالله دندې پر مخ وړلې. د عبدالله د واکمنۍ پر مهال په سعودي عرب کې د بنسټپالو او عصري فکر لرونکو ترمنځ فکري واټن او خلیج نور زیات شو. ده د واکمنۍ پر مهال ځینې اصلاحات راوستل، لکه د اقتصاد آزادولو لپاره اقدامات وکړل، خو د بشري حقونو ډلو وخت په وخت پر شاه عبدالله انتقادونه هم وکړل. د نوموړي د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې سیمه له ناکرارۍ سره مخامخ وه، لکه په عربي هیوادونو کې پاڅونونو، په منځني ختیځ کې د ثبات د ضامن په توګه د سعود کورنۍ او سعودي عرب مقام له خطر سره مخامخ کړ. له دې سره شاه عبدالله په هیواد کې د ممکنه ناکرارۍ مخنیوي لپاره اقدامات وکړل. په منځني ختیځ کې د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک رژیم پر ځېدو سعودي عرب وځوراوه او ریاض پر غرب د بې وفایۍ تور پورې کړ چې په پټه یې په قاهره کې د رژیم بدلون ومانه. تر دې وروسته په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نوی خطر پیدا شو. له دې سره سعودي عرب یو ځل بیا له غرب سره ملګری شو او وسلوالو ته یې د ماتې ورکولو لپاره د عربانو په اتحاد کې د مشرۍ رول خپل کړ. هغه مهال له یو امریکایي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال شاه عبدالله ویلي ول چې د عربو او مسلمانو هیوادونو په توګه باید دوی د وسلوالو ستونزه خپل مشکل وګڼي. په سعودي عرب کې خځې روان یعنی 2015 زیږیز کال ته په دې هیله داخل شوې چې دوی به په لومړي ځل د هیواد په انتخاباتو کې د رایې ورکولو حق ولري. دا بدلون تر هغې وروسته عملي کیږي چې عبدالله په 2015 زیږیز کال کې اصلاحات اعلان کړل او په لومړي ځل یې په 2013 زیږیز کال کې په یو نیم سل کسیزه شورا کې 1.5 څوکۍ ښځو ته ورکړې. خو پر دې سربیره په لویدیز کې څارونکو پر عبدالله انتقاد وکړ چې اصلاحات په ډېر ورو رفتار عملي کوي او یا هم دا اصلاحات یوازې نړۍ ته د ښودو لپاره دي. لکه په 2012 زیږیز کال کې د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې د ده حکومت په نړۍ کې له کلکو او جابرانه نظامونو یو وګرځاوه، ځکه چې د هیومن رایټس واچ په خبره په سعودي عرب کې د نورو هیوادونو د کارکوونکو حقونو سرغړونې کیږي، ناتاره پکې خلک نیول کیږي، ځورول کیږي، رسنۍ په سختۍ پکې سانسوریږي، د مذهبي لږکیو یا اقلیتونو پر ضد پکې توپیر پالل کیږي او سیاسي نظام بند یا غیر آزاد دی. روان کال پر سعودي عرب دا انتقاد هم وشو چې یو خبریال ته د زر درو سزا واوروله چې پکې هغه تر اوسه 50 دورې وهل شوی دی. شاه عبدالله په 1943 زیږیز کال کې په ریاض کې زیږیدلی و. د لومړی مذهبي تعلیم ترلاسه کړ او بیا په 1928 زیږیز کال کې د سعودي عرب د ملي ساتونکو قومندان شو. په 1999 زیږیز کال کې د هغه وخت د هیواد مشر شو چې شاه فهد فلج شو. بیا په 2015 زیږیز کال کې نوموړی په قانوني توګه پاچا شو، ځکه چې هغه وخت شاه فهد تر اوږدې ناروغۍ وروسته ومړ. د شاه عبدالله د واکمنۍ پر مهال سعودي عرب د غرب او په ځانګړي ډول د امریکا نږدې ملګری هیواد پاتې شو. شاه عبدالله له 100 څخه زیاتې ښځې او له 150 څخه زیات بچی لرل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
پاکستان د افغان سوداګرو لاریو ته اجازه ورکړه چې دغه هیواد د خاورې لاری له افغانستان نه تجارتي مال د هند تر پولې ورسوي. په دې اړه موافقه په هغه تخنیکي غونډه کې وشوه چې د دوو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي موافقې د ستونزو د څېړلو لپاره د روانې میاشتې په پیل کې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان د افغان سوداګرو لاریو ته اجازه ورکړې ده چې سبزیجات، وچا او لنده میوه د واګې بندر ته چې د هند او پاکستان په پوله کې دی ورسوي. د افغان سوداګرو د لاریو په وسیله د پاکستان له لارې د مال د لیږدولو په اړه موافقه د اپټیکا د غونډې د پروتوکول پر اساس وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړي مرستیال خانجان الکوزي وویل اپټیکا یوه تخنیکي کمیټه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپنا په نوم د ترانزیتي موافقې پر اساس تجارتي ستونزې څیړي او د حل لارې ورته لټوي.
زموږ موټرو ته یې د پاکستان طرف نه اجازه ورکړل شوه
او دا هغه موټر دي چې د افغانستان وزارت ترانسپورت باید یو سرټیفیکټ او لیټر باید وتور کی سب تو راجستر شي. هغه موټر چې سب تو راجستر دی هغه آزادانه تللی شي، اما نورې موټرې تر اوسه پورې نه دي. دا نو د افغانستان حکومت کار دی چې خپلو موټرو ته باید دغه ورکړي.
خان جان علي کوزي د خپلو خبرو په دوام کې وویل د جنوري په لومړۍ او دوهمه په اسلام آباد کې د اپټیکا د پنځمې غونډې د پروتوکول پر اساس پاکستان شل ورځې مهلت غوښتی و چې د واګې تر بندره پورې د افغانستان د لاریو پر تګ غور وکړي. د افغانستان د سوداګری خونو مرستیال زیاته کړه د پروتوکول له شرایطو سره سم هغو لاریو ته اجازه ورکول کیږي چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت لوري مکتوب یا تصدیق پانه ولري. تر دې مخکې د افغان سوداګرو مال لومړی پیښور ته وړل کېده او بیا د پاکستاني لاریو یا نورو ترانسپورتي وسایلو په ذریعه د واګې بندر ته وړل کېده. په دې منځ کې د هند بهرنیو چارو وزارت د سفتا د موافقې یا د هیوادونو ترمنځ د آزاد تجارت مطابق وړاندیز کړی چې پاکستان د هند ته د افغانستان د صادراتي مالونو لیږدیدو ته اجازه ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی اکبرالدین د چهارشنبې په ورځ وویل افغان لاریو ته اجازه ورکړي چې د هند اتاري تر سرحدي نقطې پورې مال ورسوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خان جان علي کوزی وایي حاضر دمه د افغان سوداګرو لاری د هند او پاکستان ترمنځ په صفري نقطه کې بار کښته کوي او هغو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له هند بار راوړي. خان جان علي کوزي ازادي رادیو ته هم درز ویل افغان سوداګر لا هم د پاکستان لاري د خپل صادراتي مالونو په وړلو کې زیاتې ستونزې لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلان هند ته د افغانستان د صادراتو کالنۍ ارزښت نږدې 1.5 میلیون ډالر او له دغه هیواد د وارداتو اندازه څه باندې 650 میلیون ډالر اټکلوي.
زموږغلا ازادي رادیو ناورې په کونړ کې د چپیداری ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې سړک خراب حالت کې پروت دی. په دې اړه به ریپورت له روهلان وري نو وورو.
د کونړ چپیداری ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې سړک ټول کندو کپر دی خو دولت یې د جوړولو غم نه کوي. د کونړ سرپرست والی وای کوم وخت چې د نړیوالو پریمانه مرستې وي د کونړ ګڼ سرکونه ورغول او د چپیداری په سړک هم کار پیل کړی وو، خو په سیمه کې پرتو وسلوالو طالبانو یې د کار مخونی و. اوس دوی هڅه کوي چې یاد سړک ته بودیجه پیدا او د رغولو چارې پیل کړي. د چپیداری څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو کالو یې سیمې ته تلل سړک کندو کپر او په ډیر بد حالت کې پروت دی چې د تګ راتګ پر مهال دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
سړک ډیر خراب دی صاحب، تاسو پخپله ویل د پخپله پیراغلی است چې سر به ملدرې کندو کپر دي ټولې ټول د مریض د وړلو د غن لري گنجائش پکې نشته صاحب. مشران وایي چې موږ دا غوښتنې دي کړې دي، موږ دې موږ سخت مشکل لرو د دې په سړک بارګ لګ.
عبدالبصیر د چپې درې د ورسوالۍ د ماشوړې د کلي اوسیدونکو نو تګ راتګ خو داسې موږ ډېرې چغې او نارې ووالې، خو بس د حکومت نه موږ دا غواړو چې زموږ سره همکاري وکړي، لازمه همکاري د موږ سره وکړي او زموږ سرکونه په جوړ کې اواري کې کې د پخلي وس نه کیږي.
دوی وایي کله چې باران وشي نو سړک کې ډنډونه جوړوي، موټرې په ډېره سختۍ پکې مزل کوي چې ورسره سورلۍ او موټر چلوونکي ټول په تکلیف کې وي. د چپیداری وسیدونکو وای د سرک خرابوالی په وجه که یو ناروغ ډاکټر او یا روغتون ته انتقال وي نو ډاکټر ته لرسېدو وړاندې سا ورکړي وي او یا هم له بدو بدتر شوي وي.
موږ د یو کلینیک لرو سینځ په نوم، هغه لیدې موږ مریضان وړو صاحب چې موږ هغه کلینیک ته رسو نو هغه چې مریض هغه مریض ته هغه څلور چنده شوي.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلالا ازادي راډیو ته وویل کوم وخت چې په کونړ کې نړیوالو ځواکونو سرکونه رغول نو هغه مهال په چپه دره کې پرتو وسلوالو مخالفینو د سرکونو مخالفت کولو او اجازه نه ورکوله چې د نورستان مرکز پارون او چپې درې ته سرک پوخ شي. همدا لامل و چې نړیوالو ځواکونو د چپې درې او نورستان سرکونه په نمایي کې پریښودل.
په هغه وخت کې چې د پیارټي په میلیونونو ډالر هلته مصرف کېدی، په هغه وخت کې بدبختانه چې د چپې درې او د غازی آباد طالبانو دغه پروژې پرې نه خودلې. اوس هلته به خپله طالبان هم په دې پخې خپه دي. په دې لارې باندې خو به د هغو خپل خپلوان رشته داران بچي زنانه مریضان شپخانې روانې غیر د دغه فورویل موټرونه چې هغه کومکدارې موټرې دي هغه دې ځای نه هم پکې سامان یې هم پکې خلک سوارې ځي راځي. زه منم دا چې ډېر زیات مشکل دی.
سرپرست والی وایي اوس هڅه کوي چې د چپې درې سرکونو ته بودیجه پیدا او کار پری پیل کړی.
رئیس د فایدامی ما راغوخته و چې دغه د چپې درې او د غازی آباد نور ولسوالو ته سرکونه په اخر رسیدلی. دغه دوه ولسوالو کې مشکل دی، خو په پروګرام کې پروپوزر یې موږ خارجیان له ورکړي، داخلیان له وزارت فایدې هم هیڅ هم لیږلي. ما اوس هم رئیس د فایدامی ته وویل چې پسې لاړ شه، دغه کارونه تعقیب کړه او وګوره چې کوم پڼ ولا پیدا شي او په دغه کارونو باندې اساسي کار شروع شي.
د کونړ ډیری سرکونه د امریکایي ځواکونو او د ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا جوړ شو، خو کله چې په چپه دره او نورستان کې پرې بریدونه زیات شول، نو امریکایي ځواکونو د نورستان او چپې درې عمومي سرک چارې په ټپه ودرولې، چې په وجه یې یاد سرک کنډو کپر پاتې شو او له هغه وروسته افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې د چپې درې او پارون سرک رغولو ته پیسې پیدا کړي. روح الله انوري، ازادي راډیو، کونړ.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د چټک برګون د پولیسو لپاره د 3 میلیونه ولک ډالر په لګښت په لابلې ودانۍ جوړ شوې دي. د پکتیکا ځایي ملکی او پوځي چارواکي وایي چې په دې ودانۍ کې نه یوازې د پولیسو لپاره د ژوند د وستوګنې مناسب شرایط برابر دي، بلکې د دوی د پوځي خونې او روزنې لپاره هم پکې ښه میدانونه جوړ شوي. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د امنیه قومندانۍ د چټک برګون د سرتیرو لپاره یادی ودانۍ په تجربه ځمکه کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته د 3,200,000 امریکایي ډالر په لګښت جوړی شوې دي. د پکتیکا مرستیال ولی عطاالله فضلي تیره ورځ د دې ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې په خپلو خبرو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو مننه وکړه. وی ویل چې په دې اساسي تاسیساتو کې به د چټک غبرګون پولیس د خو او وړ اسانتیاو څخه برخمن وي.
موږ د چټک غبرګون د قطې افتتاح و چې د دوست هیواد امریکا د متحده ایالاتو په مالي کومک باندې تقریبا 2,000,000 ډالر پرزش باندې هغه جوړ شو او ګټ اخیستنې ته وسپارل شو. زموږ ځانګړي ځواکونه به د دې نه وروسته لازم سهولتونه چې هلته په پام کې ورته نیول شوي دي هغه به ولري او د هغوی په روزنیز بهیر کې به ډېر مؤثر واقع شي. همدارنګه به خپل هغه کومي روزمره دندې چې دي هغه به په ډېر ښه شکل باندې ترسره کړي.
مرستیال وري په هیواد کې د ایساف ځواکونو پر روزنیز ماموریت هم ټینګار وکړ. نوموړي وویل د ایساف جګړیز ماموریت پر روزنیز اوخته، خو افغان امنیتي ځواکونه لا هم تجهیز او اکمال ته اړتیا لري. د پکتیکا سرپرست امنیه قمندان سمونوال نثار احمد عبدالرحیمزی ویل چې په دې تاسیساتو کې د سرتیرو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر شوي او بل لوري ته به له دې ځایه د پیښو ځایونو ته هم پر وخت رسیدګي کولی شي.
د چټک غبرګون حالت ته داسې په خاصو عملیاتو کې دوی هلته عملیات کوي، نو له دې وروسته به دوی هغه خپل مهارتونه، خپل تعلیم و تربیه په هغه میدان کې چې هلته ورته جوړ شوي دي، په هغو میدانونو کې به خپل تعلیمات ښه مخې ته بیایي او په وخت ضرورت کې به له هغه ځای نه په ډېره عاجله توګه باندې به له هغه ځای نه وځي.
په پکتیکا کې د خاصو ځواکونو قمندان عزیز الله کاروان هم یادونه وکړه چې د دې تاسیساتو په جوړولو سره به د دوی پوځي دندې لا چابکې شي او د خپلو خلکو د امنیت ساتنې لپاره به هر ځای ته په موقع او بشپړه مسلکي بڼه خپل ځانونه ورسوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د پراخي او همغږي مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې خپل برتانوي سیال سره یې په دې اړه د بحث لپاره په لندن کې د پرونی غونډې مشري کوله وویل چې د اسلامي دولت ډله د وسنی اثر یو لوی ستونزه ده او زیاته کړه چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې په وړاندې لا هم ګڼ خنډونه پراته دي. احمد تکل په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د ریپورت جزئیات دروري.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې د پراخي همکاري جلبول په لندن کې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د چارواکو په ګډون د غونډې د باسنو د سر موضوع و. د چارواکو پرون په خپل غونډه کې پر هغو اقداماتو خبرې وکړې چې د داعش د ځپلو لپاره مهم او ضروری ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د وروستیو څو میاشتو هڅو په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ مخاوني ولا په سپتمبر میاشت کې موږ له صفر څخه پیل وکړ او اوس دلته را رسیدلی یو. په جنوري کې چې د دې مبارزې څلورمه میاشت وه، موږ په عراق کې د داعش د پرمختګ مخاوني ولای شوی، د دوی سرچینې مو وچې کړې. په خپلو اقداماتو سره مو د بهرنیو جنګیالیو د لیږد او په لویو ډلو کې د دوی د جګړې ظرفیت مخاوني ولا، خو تر اوسه زیات کارونه هم په مخ کې لرو.
We still have a lot of work to do.
د اروپا پولیس اټکل کوي چې د اروپای هیوادونو شاوخوا 15000 اتباع عراق او سوریه ته تللي، هلته له داعش ډلې سره یو ځای شوي او اوس مهال په دې دوړو هیوادونو کې په جګړو کې ښکیل دي. د لندن په غونډه کې د داعش پر ضد په ائتلاف کې د شاملو شاوخوا 15 هیوادونو له ډلې د 21 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو ګډون کړی و. په غونډه کې د امریکا او برتانیا د بهرنیو چارو پر وزیرانو سربیره د عراق، قطر، اردن، بحرین، سعودي عربستان، استرالیا، فرانسې، بلجیم، مصر، جرمني، کویت، متحده عربی اماراتو او څونورو هیوادونو استازي هم حاضر وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند چې د دې غونډې اصلي کوربه وو، وویل د لندن د غونډې هدف د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د نړیوال ائتلاف لغړو د غوره مشورو اخیستل وو.
This conference is not just about the military operation in Iraq, it's about the other.
دا کانفرنس یوازې په عراق کې د پوځي عملیاتو لپاره نه، بلکې د روانې مبارزې د نورو اړخونو لپاره هم دی. موږ په دې کې ډېر روښانه دریز لرو چې د داعش د کیسې ختمول، د بهرنیو جنگیالیو د بهیر مخنیوي او د داعش د مالی سرچینو مخنیوي د پوځي عملیاتو په اندازه اهمیت لري. هاموند د غونډې ګډونوالو ته وویل چې عراقي ځواکونه تر اوسه لا هم په ګډوډ حالت کې دي او څو میاشتې پکار دي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې اصلي رول ولوبوي. متحدو ایالاتو د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې په عراق او سوریه کې لزرو زیاتې هوایي حملې ترسره کړې دي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې لا هم ګڼ خندونه شته دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا وای چې د رژیمونو د بدلولو پر ځای باید د اسلامي دولت په نام وسلوالې ډلې پر ضد جګړې ته لومړیتوب ورکړل شي. سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ په خپل کلنی خبری کانفرنس کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا او د هغې د متحدانو پر مبارزه انتقاد وکړ او ویل چې د دې ګواښ او ستونزې د حل لپاره باید له روسیې څخه مرسته وغوښتل شي. د ازادي راډیو خبری څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې رضوان مراد یې ټکی نه راوړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای په اوس وخت کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه تر ټولو مهم او لومړنی ماموریت دی. سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې د خپلې کلنۍ خبری غونډې پر مهال د سوریې په اړه د خپل هیواد پر دریځ د ټینګار په ترڅ کې په ډاګه کړه چې په سوریه کې د بشار اسد رژیم د پرځولو پر ځای باید دغلته د سخت دریځو مخنیوي ته اهمیت ورکړل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د دې پر ځای چې یوازې د بشار اسد رژیم نسکورولو لپاره کار وشي، مهمه دا ده چې په یو تروریستي دولت د سوریې د بدلېدو مخه ونیول شي. د سرګی لاوروف په خبره په تیر 2014 کال کې د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډله منځنی ختیځ او د افریقا شمال ته تر ټولو لوی ګواښو. په سوریه کې له تروریزم سره د جګړې په اړه د دمشق نږدې متحدان روسیا او ایران دواړو په دریو موضوعاتو ټینګار کړی دی. لومړی دا چې مسکو او واشنگټن په دې باور دي چې امریکا او متحدانی په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په نامه وسلوال ډلې پر ضد مبارزه کې ناکامه شوې دي. دوهم دا چې په سوریه کې د بشار اسد رژیم پر ضد د منځلارو وسلوالو یاغیانو په تمویل او تجهیزولو سره امریکا او متحدانو یې د اسلامي دولت په نامه ډلې د جوړېدو لپاره زمینه برابره کړې ده. او درېمه موضوع دا ده چې مسکو او تهران په دې هم ټینګار کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې پر ضد اعتراف غیر قانوني دی، ځکه چې په دې برخه کې د سوریې له حکومت سره سلام مشوره نه ده شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپله خبری غونډه کې ویل امریکا او متحدان باید د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد مبارزه او د نورو ستونزو په اړه له روسیې مرسته وغواړي. د لاوروف په خبره امریکا څرنګه چې د عراق پر ضد ائتلاف جوړ کړو، د غشانې اوس د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد هم یو ائتلاف تشکیل کړی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
دوستانو وقت پا افغانستان که لستیمی بجی شوی یوار بیا پامو که لازده رلیونا دا مهم خبرنو سر تکو تا ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د نوې نیټې په اړه راتلونکي اونۍ پریکړه وشي. ترکمنستان منلی چې افغانستان ته د برېښنا د صدور کچا 1500 میګاواټو ته لوړه کړي. د سعودي عرب پاچا شاه عبدالله نن د نوي کلونو په عمر مړ شو. شاه عبدالله بن عبدالعزیز ال سعود له 1996 کال راهیسې پر سعودي عرب واکمن و. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش مسله یوه نړیواله ستونزه ده. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور خپله استعفا پرون په داسې حال کې اعلان کړه چې پر پلازمینې د ولکې ټینګولو په مقصد له شیعه وسلوالو سره مقابله لا هم روانه ده. د اوکراین ولسمشر وایي چې روس پلوي بلتون پالی به د دې هیواد په ختیځ کې د خپلو حملو ګرانه بیه پرې کړي. او امریکا وایي 328 پرمختللي پوځي موټر ازبکستان ته ورکوي څو ورڅخه د تروریزم خلاف جګړه او د نشه یي موادو د قاچاق په مخنیوي کې کار واخلي. خبرنو ملازاده راډیو نو اوریدل تفصیلي سمګ ویب پاڼه کې کتلی شي ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د پاکستان امنیتي ادارې وایي چې دوی د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې د داعش وسلوالې ډلې مهم قمندان یوسف السلفي نیولی چې په پاکستان کې د داعش لپاره تبلیغ کوه او همداراز یې د دې ډلې لپاره خلک استخدامول. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په پاکستان کې د داعش وسلوالې ډلې نفوذ مخ پر زیاتېدو دی. ذبیح الله شفق له پېښوره نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د جماعتو دعوه په ګډون د هغو ټولو ترهګرو ډلو بانکي حسابونه کنګل کړي چې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان پرې بندیز لګولی دی. د دې وزارت ویاندې میرمن تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان لخوا پر جماعتو دعوه تر بندیز لګولو وروسته پاکستان د دې سازمان د یو غړي په توګه لازم وګڼل چې د هغو ټولو ترهګرو افراطي ډلو بانکي حسابونه کنګل کړي چې دغه سازمان پرې بندیز لګولی دی. په دغه ډلو کې د حافظ سعید په مشرۍ د جماعت الدعوه ډله هم شامله ده. میرمن اسلم همداراز وویل چې د جماعت الدعوه پر مشر حافظ سعید سفری بندیزونه هم لګولي دي.
جماعت الدعوه اند مېنی اذر اورګنایزیشنز آر لیستډ بای د یونایټډ نیشنز.
جماعت الدعوه او همداراز ځینې نورې ډلې چې ملګرو ملتونو لخوا پرې بندیز لګېدلی دی او پاکستان د دغه سازمان یو فعال غړی دی، نو اړ دی چې په اتومات ډول د دې سازمان کړنلاره پلې کړي. نو له همدې امله پاکستان د جماعت الدعوه په ګډون د هغو ټولو ډلو بانکي حسابونه کنګلوي او پر مشرانو یې سفري بندیزونه لګوي چې د ملګرو ملتونو لخوا تورلیست شوي دي. د حقانی شبکې د بانکي حسابونو د کنګلولو د پوښتنې په ځواب کې میرمن اسلم وویل چې دوی د هغو ټولو ترهګرو ډلو بانکي حسابونه کنګل کړي چې د ملګرو ملتونو لخوا پرې بندیز لګېدلی دی. پاکستان په داسې حال کې په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د بانکي حسابونو کنګل کړي چې د رواني میاشت په 12 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اسلام آباد ته سفر وکړ او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره په لیدنو کې د افغان او پاکستاني طالبانو ترڅنګ د لشکرې طیبې پر ضد هم د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. که څه هم ویل کېږي چې پاکستان د جان کیری په غوښتنه د جماعت الدعوه او نورو ترهګرو ډلو بانکي حسابونه کنګل کړي، خو تسنیم اسلم دا خبره رد کړه او ویل چې دا ګام یې د کوم هیواد د فشار له امله نه، بلکې د ملګرو ملتونو د یو فعال غړي په توګه پورته کړی دی. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په 2003 میلادي کال کې د هند په ممبئی کې تر خونړي برید وروسته د حافظ سعید په مشرۍ پر جماعت الدعوه بندیز ولګاوه او دا یو ترهګره ډله وبلله. امریکا او هند وایي دا برید چې 143 کسان پکې وژل شوي وو د حافظ سعید، زکی الرحمن لکوي، حاجي محمد اشرف او محمود محمد احمد په مشرۍ جماعت الدعوه کړی وو. په 2002 میلادي کال کې لشکر طیبه هغه مهال خپل نوم په جماعت الدعوه بدل کړ چې پاکستان پر لشکر طیبه بندیز ولګاوه او غیر قانوني ډله یې وبلله.
دوستانو اوس هم په افغانستان کې د ماشومان لخوا د هغه درنو کارونو په اړه یو پکیج راخلو چې عموما د کمور ماشومان لخوا ترسره کیږي. که څه هم د ماشومان لخوا درانه کارونه د بشري حقوقو له موازینو سرغړونه ده، خو په افغان ماشومان لوګ دی مودې رئیسی درانه کارونه تحمیلیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسر وایي چې اوس هم له 2 میلیونه زیات افغان ماشومان د داسې کارونو په کولو مجبور دي چې د عمر او توان سره یې سم نه دي. په دې اړه یوسف خان زدران یو تفصیلی رپورت چمتو کړی داورو ورپسې ځوان فکر لیا د مباسي.
ډیر شمیر ماشومان په افغانستان کې مجبور دي چې په سختو شرایطو کې د ورځې تر ناوخته کار وکړي او کورنۍ ته یو اندازه پیسې او نفقه پیدا کړي. نامنی بیوزلی او بیکاری د دې سبب شوي چې دا ماشومان درنو کارونو ته مخه کړي او د زده کړو په شمول د ژوند د ډیرو نورو حقونو څخه محروم شي. څیړنې ښیي چې د دې ماشومانو څخه ډېری د کمزوري اقتصاد او د کور د سرپرست د نشتوالي له امله درنو کارونو ته مخه کوي او تر اوږده عمره بیا هم دا درانه کارونه کوي. له دې جملې څخه یو هم حمیدالله دی چې په تنکي عمر یې غریبۍ او درنو کارونو ته مخه کړې ده.
حمیدالله د ډېر مشکلاتونه د اقتصاد کې کور کې مونږ نه پیسې غواړي چې ډوډۍ اوبه غواړي چې مونږ وږي پات کیږو. د یو بجې سوي راځو تر شپږ بجې ماښام کار کوو.
یوازې حمیدالله نه دی چې ټول ورځ په کار بوخت وي، بلکې په هیواد کې په زرګونو داسې تنکي ماشومان شته چې دا ډول درانه کارونه کوي. احسان بل ماشوم دی چې د کابل د ژمي په سړه هوا کې له سړو ریګ دي او کار کوي چې کور ته پیسې پیدا کړي.
پلار ونه پریدي وای کار کا دا یخ کې راځو او دکان کې کار کوو. دا یخ دا
په ولایتونو مرکز کابل کې لګرزیدو سره داسې ماشومان خورا ډیر دي چې د خښتو د پخولو په بټیو کې کار کوي، موټر مینځي، غالۍ اوبي په فابریکو کې وي او یا مستریتوب کوي. د راپورونو له مخې دا ماشومان 50% د کار خوندي چاپیریال نه لري او وخت نا وخت د کار د مالکانو له لوري د بیلابیلو تاوتریخوالو قرباني کیږي. ویل کیږي چې لیو شمیر دې ماشومانو نه جنسي استفاده کیږي او ورڅخه د نشه یي توکو په قاچاق کې هم کار اخیستل کیږي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون له دې سره چې د کارګرو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي وایي. د دوی راټول شوي ارقام ښیي چې په هیواد کې 2 میلیونه ماشومان د درنو کارونو په کولو بوخت دي. د دې کمیسون د ماشومانو د برخې مسؤل سوریا سوبرنګ ازادۍ راډیو ته وویل له ډیرو دې ماشومانو څخه د کار په وخت کې بده استفاده کیږي، خو حکومت د داسې ماشومانو وضعیت د کیدو لپاره هیڅ ځانګړي پالیسی نه لري.
بیش از 2 میلیون طفل ما امروز مصروف کارای شاقه هستند.
زموږ له 2 میلیون څخه ډیر ماشومان نن ورځ په درنو کارونو لګیا دي چې د فزیکی توان څخه یې د کارونو جګدي. ډیر د ماشومان د کورونو سرپرستان دي. بدبختانه حکومت نه دي توانیدلې چې په دې برخه کې څه خاص پروګرام ولري او کاملا په دې برخه کې تر اوسه ناکام دي.
اغلی سوبرنګ وایي د دې ستونزې د حل لپاره نوی افغان حکومت باید په دې برخه کې پاملرنه ډیره او هغوی ته د زده کړو د امکاناتو په برابرولو ډیره پانګونه وکړي. د ماشومانو کار په قانون کې منع ګرځول شوی. د ماشومانو د کنوانسیون په یوه ماده کې راغلي د ماشوم له حق څخه باید د هغه کار په وړاندې چې درون وي یا د ماشوم تعلیم ته زیان رسوي او یا د ماشومانو جسم، ذهن، روح او معنا زیانمنوي دفاع وشي او په دې صورت کې ماشوم ته د ملاتړ لاس ورکړل شي. په همدې ډول د افغانستان د اساسي قانون په 44مه ماده کې راغلي چې په ماشومانو د کار په زور تحمیلول جواز نه لري. خو له دې ټولو سره په افغانستان کې ډیر ماشومان چې د قانوني ټاکل شوي 13 کلنۍ څخه کم عمرونه لري د درنو کارونو په کولو مجبور دي. په ورته وخت کې د افغاني ماشومانو سره یو شمیر مرستندوی ادارې انتقاد کوي چې د افغان حکومت لخوا په دې برخه کې د منظمې تګلارې نشتون د دوی مرستې هم اغیزمنې کړې دي. د افغانستان د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په هیواد کې د ماشومانو لپاره شوي کارونه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې د ماشومانو وضعیت ښه کېدو ته باید د نوي حکومت په مهمو کارونو کې ځای ورکړل شي. په کابل کې د یونیسف ویان عزیز فیروتن د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د ماشومانو حقونو د پیژندلو عامه پوهاوی باید ډیر شي تر څو د برخې ته خلک هم پاملرنه ډیره کړي.
تر 13 کلنۍ پورې یو کس نه باید کار وکړي. یو ماشوم کله چې مجبور دي چې شاقه کارونه وکړي یا مجبور دي چې کار وکړي یا سرک ته ووسی، نو دغه ماشوم لپاره هم د روغتیا لحاظ نه، هم د رواني لحاظ نه، او هم د خوندیتوب لپاره ځینې جدي خطرات رامنځته کیږي او ماشوم نور به خوندي بنئ.
لدی وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي چې د وروستیو لسیزو له ناخوالو څخه شپږ نیم میلیونه ماشومان د خطر له ګواښ سره مخ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په داسې حال کې چې د حکومت او یو شمیر مرستندویو ادارو ترمنځ د همغږي نشتوالی تاییدوي وایي د 2006 کال را په دې خوا دوی توانېدلي چې د یوې ځانګړې پالیسۍ له مخې تر 3.5 میلیونو ماشومان تر خپل ملاتړ لاندې راولي. د دې وزارت سرپرست واصل نور مومن ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې تر اوسه شوي کارونه کافي نه دي، بلکې حکومت باید زیانمنو ماشومانو لپاره ډیره بودیجه په نظر کې ونیسي.
خبر دی چې موږ د دوی لپاره د مؤسساتو او د دولتي زیربطو ادارو په امانګۍ د محافظت شبکې جوړې کړو او دوی ته زمینه د ښوونې او روزنې برابر کړو تر څو د شاقه کارونو نه نجات پیدا کړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ماشومانو په برخه کې څه کم 200 موسسې ثبت دي چې په وینا یې دوی تر اوسه څه مهم کارونه نه دي کړي او ډیرو یې یوازې د نړیوالو ټولنې څخه پیسې اخیستي خو فعالیت نه لري. د ټولنیزو چارو کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو موجوده ستونزې یوې سراسري طرحې او د هغې تطبیق بیا بشپړ ملاتړ ته ضرورت لري. د دې کارپوهانو له ډلې انور وفا سمندر ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د افغان ماشومانو د وضعیت د سمیدو سره په میلیونونو ډالر مرستې شوي، خو د اداري فساد او د منظمې پالیسۍ نشتون له امله یې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې.
دلته مرستې راغلي دي بې له شکه چې د دې اعدادو ځواب باید وپوښتل شي چې دا اعداد پریمانه اعداد څه شول، د دغه ماشومانو په نامه راغله دا څه شول. نو دغه علت ته چې موږ عملي اغېز کم وینو او خو که د دې لپاره کار کېږي چې د ماشوم په ژوند کې یو انقلاب راسي، کورنۍ ده بله دولت کورنۍ ده باید په خپلو چلندونو پالیسیو کې له ماشوم سره نوی والی راولي.
له دې سره ارواپوهان وایي په ټولنه کې تر ټولو غټو ستونزو او جنایي جرمونو ته هغه کسان ډیره مخه کوي چې په کوچنیوالي کې زیانمن شوي دي. دوی وړاندیز کوي چې د ماشومانو سره باید چلند داسې وي چې ژوند نعمت او مینه وګڼي، داسې کارونو ته مجبور نشي چې دوی وس نه لري، او که داسې څه پیښیږي لویان یې باید ملاتړ وکړي. دوی وایي د ماشومانو لپاره د خاصو پروګرامونو له مخې لومړیتوب ورکول او د دوی وضعیت ته پاملرنه چې په یو وخت کې د کورنۍ او حکومت لخوا وي د دې سبب کیږي چې ماشومان ځان آرامه احساس کړي چې دا کار د دوی او د ټولنې د ښې راتلونکي سره مرسته کولی شي.
زه اجمل آریانم، تاسو ته د ځوان فکر پروګرام وړاندې کوم چې له ما سره په دې پروګرام کې د کندز ولایت درې تنه فعال ځوانان هر یو نوراغه ساپی، سردار رازمل او سمیع الله صمیمی دي. زموږ د بحث موضوع په کندز کې د مدني ټولنو پر فعالیتونو دی.
لومړی پښتنه به راشو له سردار رازمل څخه وپوښتو. رازمل صاحب، که دا راته وایي چې یو شمیر ځوانان نن ورځ په کندز کې هڅې کوي هغه غیر فعالې ټولنې بیرته فعاله کړي، د دوی هدف له دغو هڅو څخه څه دی؟
په تیرو انتخاباتو کې د دې مدني ټولنو یو خاص رول درلودو د دې لپاره چې د انتخاباتو یا د ټاکنو د پایلو په حقله دوی زیاتره ځایو کې مظاهرې درلودې، غونډې درلودلې، چې بل آخره دولت په دې باندې مجبوره شو تر څو د ټاکنو پایلې اعلان کړي. دغه البته یو خاص اثر د مدني ټولنو چې ځوانان په دې وهڅېدل تر څو بېرته دغه مدني ټولنې دوباره چې په تیرو څو کلونو کې غیر فعاله شوې وې یا له فعالیت څخه غورځېدلې وې بېرته دوباره فعاله کړي. او همدا ډول البته یو تعداد نړیوال هم دې ته متوجه شول چې دا مدني ټولنې واقعت دومره طاقت او توان لري چې دوی یو خاص هغه اثر چې باید درلودلی په دولت باندې پیدا کړی دی. یعنی دوی په دولت کې په خلکو کې یو خاص ځای موندلی دی. نو بنا ان دوی ته توجه او پاملرنه زیاده شوه او دوی هم وهڅېدل تر څو پورې هغه غیر فعاله خپلې ټولنې دوباره فعاله کړي او یا په دې هڅه کې دي.
رازمل صاحب، تاسې په خپله د کندز ولایت له فعالو ځوانانو څخه یاست. هغه مدني ټولنې چې په کندز کې فعالیت کوي دوی په دې ولایت کې څومره مثبت کارونه کړي دي؟
دوی زیاتره د خلکو د حقوقو د پوهاوي په حق باندې البته مختلف سیمینارونه او ورکشاپونه یې درلودلي دي، خلکو ته د هغوی د حقوقو په حق باندې معلومات ورکړي دي، او همدا ډول په مختلفو بېلابېلو اوقاتو کې مونږ د دوی د غونډو د دوی د جلسو شاهدان یو، په دولت باندې یو سلسله فشارونه درلودلي دي، دولت دې ته وهداره کړی دی تر څو پورې د خلکو هغه غوښتنې چې دوی د دولت څخه لري هغه باید ومني، او د خلکو د خواهشاتو یا د خلکو د وړاندیزو مطابق باید عمل وکوي. نو مونږ ویلی شو چې دا چې اوس زمونږ ولایتی ادارې یو سلسله په خپلو کارونو کې پاملرنه کوي، کارونو ته توجه کوي، دغه البته د دې مدني ټولنو لاسته راوړنې دي چې دوی په دې باندې پوه شوي دي که چیرته دوی د خلکو د غوښتنو مطابق خپل کارونه سم نه کړي نو د دغو مدني ټولنو د سخت غبرګون سره به مخامخ شي.
همدا پوښتنه به له سمیع الله صمیمي څخه وپوښتو. صمیمي صاحب، څرنګه چې تاسو ته هم معلومه ده، یو شمیر ځوانان په دې ورستیو کې په کندز ولایت کې هڅه کوي څو هغه غیر فعالې ټولنې بیرته فعالې کړي. د دوی هدف له دغه کار څخه څه دی؟
ډیری ځوانان اته خپل شخصي هدفونو په خاطر باندې دوی دا ټولنې جوړې کړې دي، او دوی بیا تلاش کوي، کوشش کوي تر څو چې دا ټولنې بیرته بیا دوی په پښو باندې ودروي او په خپل کار باندې پیل وکوي. زما په اند مدني ټولنو تر کومه حده په افغانستان کې د خلکو لپاره کارونه کړي دي او ښه لاسته راوړنې لري، خو په مجموعي ډول باندې ډیری ټولنې د مشخصو هدفو په خاطر باندې فعالیتونه کوي او یوازې عمل خپل هدفونو ته رسیدل غواړي، چې په هغه کې ډیری مدني ټولنې دي چې د مدني ټولنو ترنامه لاندې کار کوي، او په ښار او په ټولنه کې د مدني ټولنې نوم وسره دی او خلک ورسره همکار دي او خلک ورسره مرسته کوي، خو هغوی د خارجي پروژو د ایستلو په خاطر د خپلو شخصي هدفونو په خاطر باندې دوی د نورو مدني ټولنو په څنګ کې ولاړ دي، او له هغوی سره په ګډه او په یو آواز دوی خپل کار ته ادامه ورکوي او پرمخ روان دي.
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې یو شمیر ځوانانو د خپلو شخصي اهدافو لپاره دغه ټولنې جوړې کړې دي، کدا روښانه کړي دا کوم شخصي اهداف دي؟
اکثره ځوانان د خارجي پروژو یستل، د خارجي سفرونو اهداف او نور په مرکز په مرکزی حکومت کې د د د د یو رول د لوبولو په خاطر باندې دوی له ولایاتو دوی له سیمو د مدني ټولنو په نامه باندې کار شروع کړی دی او په مخ روان دي.
صمیمي صاحب، مدني ټولنې څومره کولای شي هغه ځوانان چې بیکاره دي هغوی ته د کار زمینه برابره کړي؟ همدارنګه دوی کولای شي هغه ځوانان چې له دولت څخه ناراضه دي هغوی ته قناعت ورکړي، سول جګړو څخه لاس واخلي؟
مدني ټولنې په یو اغنه دي چې ځوان ټول یو هدف نه لري. ډېری مدني ټولنې ډېر ښه کارونه کړي او د دولت او د خلکو ترمنځ فاصله کمې کړي دي، او همیشه د دولت په هغه کړنو باندې چې د خلکو په ګټه باندې دي او دولت ورنه ځان په ګوښه کوي په دولت باندې فشار راوړي، او تر څو هغه کارونه چې د خلکو او د خلکو په ګټه باندې دي هغه کارونه ته دولت مجبور کړي او هغه کړنې ورباندې ترسره کړي.
اوس به بل پښتنه له ښاغلي نوراغا ساپي سره مطرح کړو. ساپي صاحب، په دې ورځو کې یو شمیر ځوانان هڅه کوي څو په کندز کې غیر فعالې مدني ټولنې بیرته فعالې کړي. د دوی هدف له بیرته فعالولو څخه څه دی؟ او هغه فعالې مدني ټولنې چې په کندز کې فعالې دي څومره لاسته راوړنې لري؟
زه غواړم چې لږ وروسته لاشم او دغه د مدنیت په هکله باندې چې اورېدونکو ته یو څه رڼا واچوم چې مدني ټولنې یعنې څه شی. مدني ټولنې هغه ټولنې دي چې د حکومت په خوا کې یو تعداد فعالیتونه کوي تر څو حکومت د غیر قانوني کړنو څخه وژغوري او د خلکو حقوق دوی ته بیرته لاسته راوړي. نو دا مدني ټولنې، په دې مدني ټولنو کې ځوانان هم شته، لیکوالان هم شته، شاعران هم شته، یو تعداد صاحب نظر خلق مشته دی تر سو پوری دوی دو خلق و دو حقونو د مبارزه په خاطر باندې راوته دی او ټولنې سره جوړ کړي. او په دې ورسته کې لکه څنګه چې ټولو ملګرو ته معلومه ده او هیوادوال هم په دې خبر دی چې دغه د ملي یووالي حکومت یو څه توجه ځوانانو ته کړې ده او دوی غواړي چې دغه ځوانان په پښو ودرېږي، چونکه د موږ د ټولنې یا د موږ د جامعې تقریبا زیاته برخه ځوانان تشکیلوي او ځوانان هم تحصیل کرده ځوانان دي. په دغه دیارلس کلو کې ښایسته لاسته راوړنې تحصیلونه یې کړي دي، لوړې زده کړې کړي، اما متاسفانه دوی بیکار او بېروزګاره دي. د دې په خاطر باندې دوی د خپلې ټولنې بیا فعالوي تر څو پورې د حکومت نه د ځوانانو د حقونو د ځوانانو لپاره حق اعاده کی او د دوی حقونه لاسته راوړي او تر څو پورې وغواړي چې د دغه ټو مدني ټولنو په اساس باندې د دې ځوانانو لپاره حد اقل دی او کار زمینه برابره کی د بیروزګارۍ نه وژغوري. چونکه ټولو ته معلومه ده چې کله یو اکثریت ټولنه زموږ ځوانان تشکیلوي، کله چې دوی بیکاره شي مختلف عوامل ته دی لاسه چی، مثلا سیګرت وهل، چرس وهل، تریاک وهل، نور کارونه، او حتی چې له مخالفینو سره هم یو ځای کیږي. نو دغه عامل دی چې دغه مدني ټولنې فعالیت کوي، زحمت وباسي او بیرته غواړي چې هم خپل اصلي هدف د دوی چې دا دی چې ځوانانو لپاره د کار پیدا کول، د حکومت د غیر قانوني کړنو مخنیول. نو دې په اساس باندې یو څه د مدني ټولنې چې په هغه کې اکثریت ځوانان دي غواړي چې بیرته فعال شي او خپل حقونه افاده.
صافی صاحب، اوس مهال په ټولنه کې یو شمېر ځوانان دي چې له لیکوالي، شعر او له فرهنګي کارونو سره ډېره مینه لري. هغوی څنګه کولی شي په دغو ټولنو کې غړیتوب ترلاسه کړي؟
مدني ټولنه لکه مخکې چې ما ویلي، مدني ټولنه کې هر هغه څوک چې دولتي چارواکی نه یا په دولت کې رسمي کارونه لري د هغې غړیتوب ډېر په اسانه لاسته راوړی شي.
صمیمي صاحب، تاسې د مدني ټولنو فعالیتونه په کندز کې څرنګه ارزوئ؟ آیا دوی د ولس او دولت ترمنځ د واټن راکمولو کې رغنده رول لوبولی دی؟
واقعا په کندز ولایت کې مدني ټولنو ښې کړنې ترسره کړي چې هغه د خلکو غوښتنې دولت ته رسولې دي او هغه کړنې د دولت چې نه یې غوښتل مثلا په کندز کې وشي هغه یې کړي دي. کله چې په کندز ولایت کې د خلکو او دولت ترمنځ په بعضو سیمو کې مشکلات رامنځته کېږي، ولې مدني ټولنې چې د هغوی مشکلات ته رسیدګي کوي او ځانونه ورته رسولې دي او د دولت غوږونو ته هغه خبرې د خلکو خبرې رسولې چې په بار بار د مدني ټولنو نمائندگان مرکز ته تللي دي او د خلکو خبرې رسولې دي او چې د خلکو د خبرو د رسولو په سبب باندې دولت په هغه کار باندې بیا بیا ځلې کتنه کړې او هغه کارونه ترسره کړې دي.
رازمل صاحب، تاسې په خپله په کندز کې د مدني ټولنو فعالیتونه څنګه ارزوئ؟
په کندز کې د مدني ټولنو فعالیتونه باید وایم چې دلته په دوه شکل دي. یو هغه ټولنې دي چې کاملا البته د خلکو د غوښتنو په اساس باندې رابنسه شوي دي او د هغو د غوښتنو مطابق کار کوي او باید پټه د پاته نه وي چې یو تعداد مدني ټولنې د سیاسي تاثیراتو لاندې هم راغلي ټولنې دي چې هغه په مختلف اوقاتو کې البته د مختلفو کړیو د اوامرو لاندې خپل پروګرامونه پلاره شوي او هر هغه څه چې دوی ته دکتی کیږي او دوی ته ویل کیږي د هغو برنامو مطابق د دولت یا د ادارې په وړاندې خپل عکس العمل ښیي. نو هغه ټولنې چې هغه د خلکو د غوښتنو مطابق البته دی د خلکو د غوښتنو په اساس باندې عمل کوي هغه غوښتنې هغه ټولنې په کندز ولایت کې البته یو خاص رول او ځای لري چې هر څوک په هغه باندې پوهیږي او هغه ته واقعي مدني ټولنې مونږ ویلی شو. او د دې تر څنګ هم یو شمېر هغه استفاده جوی هغه ټولنې چې هغوی د سیاسي کړیو د تاثیر لاندې راغلي دي البته هغه ټولنې هم د هغو کسانو په غوښتنه رامنځته شوي دي او هغوی مجبور هم دي چې د هغو د غوښتنو مطابق باندې خپل برنامې تنظیم کړي او د هغو د غوښتنو په اساس باندې خپل پروګرامونه په مخ باندې بوزي چې دا ټولنې البته بیا په کندوز کې هغه منفور ټولنې دي چې خلکو ته د زغملو وړ نه دي او خلک هغو ته هرکلی نه وایي. نو کیدای شي چې داسې پروګرامونه حدا هم ولري چې هغه د مدني ټولنو سره تطابق ولري، ولې عمومي پروګرامونه چې کله کتل کیږي نو هغه کاملا سیاسي پروګرامونه دي او داسې پروګرامونه نه دي چې هغه د مدني ټولنو د قانون یا د هغو د طرز العمل مطابق اوسي.
سردار صاحب تاسو ویل چې یو شمېر مدني ټولنې شته چې د سیاسي تاثیر لاندې راغلي، دوی کوم کړنلارې لري او ولې دغه د سیاسي تاثیر لاندې راغلي دي؟
لکه څنګه چې معلومه ده په زموږ تاسو هیواد په مختلفو وختونو کې دلته زیات احزاب موجودیت د خلکو تمایل البته مختلفو بخشو ته، نو دا د دې باعث شوی دی چې په یو شمېر ټولنو کې د داسې کسان سرګن شي، داسې کسان دې پیدا شي چې هغه خپله یو چاته تمایل پیدا کړي او همدا ډول یو شمېر استفاده جویا کسان چې هغه البته سیاسي امرین دي، سیاسي د تخصص کړي په تړاو لري، هغوی هم د دې ټولنو اهمیت باندې پوه شوي دي. په دې احمد باندې پوښیو دي کشیر ته د ټولنې ملاتړ د ځان سره ونه لري او یا هم که چېرته دوی په دې شکل خپل ملاتړ ټولنې په ټولنه یا په جامعه کې ولري نو دوی به خپل هدف ډېر ژر ترلاسه کړي او هیڅ داسې کس څوک نه وي چې دوی معنی وګوري، ځکه چې موږ ویلو چې یوازنی کسان چې هغه د خلکو حقوق یا د کوي د خلکو حقوق غوښتونکي دي دولت څخه همدغه مدني ټولنې دي. کله چې دا مدني ټولنې نو داس استفاده جوړ کسان داس سیاسي کړي د ځان سره ولري د ځان سره ملي ولري، نو زه متيقن یم چې هغوی په ډېر اساني سره کولی چې خپل هر هغه غیر قانوني اعمال که چېرته قاچاق بری وي، که چېرته هغه اختطاف وي، که چېرته هغه نور هغه کارونه هغه کړاوونه چې زموږ تاسو ټولنه ورڅخه ځورېږي ترسره کی، نو هغوی به د یو خاص عکس العمل سره نه مخامخ کیږي. که چېرته بیا دولت د هغو په مقابل کې داس افراد مقابل کې چې هغه غیر قانوني کارونه ترسره کوي، لکه ما چې مخکې درته وویل چې دوی دا مدني ټولنې تمویلوي، مقابل که چېرته دولت د مقابل کې اقدام نیسي نو همدغه مدني ټولنې به چې مقابل د دولت به بیا پاسون کوي، د دولت مقابل کو بیا پاسون کې ورته ویل کیږي به تاسو بکفایت کسان سي او بل اخر تاسو غواړي چې په کندوز ولایت کې یا په دې سیمه کې د خلکو د خوخي کسان خالصلاکی یا لمنځه ویسي. نو زه به هم په دې خبره ټینګار کوم چې ضروری او لازمه ده چې دولت په دې حق لمن یو پراخ پلان ولري او د دې ټولنو کړنلاري همیشه وارزوي ویګوري او بل اخر دي دولت ته نظارت لاندې د روت پالیسی مطابق دوی ته طرز عمل جوړ کی او هر وخت دوی کار را سیړنګ لاندې وشي.
دنن ورځ باس با خغلې صفای جواب بندي کړی. همدارنګه صفای صاحب تاسو په خپل په کندز کې د مدني ټولنو فعالیت او کارونه څرنګارځوي؟
مننه آریان صاحب، نننی بحث یا نننی موضوع چې د مدني ټولنو ارزښت په یو ټولنه کې یا د مدني ټولنو شتون یا د هغوی ضرورت یا د هغوی فعالیتونه په دې باندې را سرخیږي، نو زه د مدني ټولنو په ټولو هغه مدني ټولنو باندې خصوصا په ټولو ځوانانو باندې د تاثیر رادیو د طریقه غږ کوم چې د افغانستان ټول خلک، د افغانستان ملت ټول وګړي یوازنی امید او ارزو همدغه ځوان نسل ته ده، ځکه چې تجربو دا وښودله تیرو جګړو تیرو حکومتونو هغه خلک چې حکومتي واکدارانو هغوی په مختلفو طریقو په مختلفو نیرنګو په مختلفو چلونو سره د افغانستان ملت وزه په د تعلیم حق ته نه واخسته، بې کوره یې کړل، د هغوی اولادونه یې وژل او د خپل موقف د لاسته راوړل د خپل سیاسي موقف د لاسته راوړل دپاره. نو د افغانستان د خلکو یوازنۍ هیله او ارزو هم دغه نوی نسل ته ده، چونکه دغه نوی نسل تحصیل کرده نسل ده. په دوی باندې زه غږ کوم او د مارزو هیله هم دا ده چې دوی د قومي تعصبات، ژبنی تعصبات، سمتی تعصبات، سیاسی تعصبات دا ټول د پریدی په یو غږ سره، په یو والی سره، په وحدت سره او په همغږۍ سره دی د مدني ټولنو په یووالي کې دوی زیار وباسي، کوښښ دی وکړي او د خلکو حق دی د حکومت د حکومتي چارواکو غوږو ته ورسوي او حکومتي چارواکي دی دې ته مجبور کړي تر څو پورې د ځوانانو او د دغې مدني ټولنو حقونه دوی ته ورکول شي. او په کندز کې تر ځایه چې زه معلومات لرم، مدني ټولنې د تیرو کلونو په پرتله د خدای په فضل باندې فعال دي. دوی فعالیتونه کوي، د ځوانانو د انسجام دپاره دوی کار کوي، د ځوانانو د یووالي او د وحدت دپاره دوی کار کوي. زه داسې ټولنې مدني ټولنې پیژنم چې په هغې کې د مختلفو قومونو بدون د دېنه چې هغوی کوم سمتي یا لسانی تعصبات لري، ځوانان پکې راټول دي. با مفکورې ځوانان دي، با استعداد ځوانان دي، د کار وړتیا لري او په وطن مین خلک دي. او دوی غواړي تر څو پورې د همدغو ټولنو د لارې د همدغه جامعې مدني ټولنو د لارې د خلکو حقونه د حکومت څخه واخلي او حکومت ته د خلکو مشکلات، د خلکو ته هغه کوم حالت چې اوس زموږ په ټولنه او جامعه کې روان دی، هغه د حکومت غوږونو ته ورسوي او حکومت هغه خپل اصلي مسیر ته راوړي. ځکه چې په حکومت کې هم اکثره داسې چارواکي شته دي، موږ او تاسې پیژنو، چې د قانون او قانونمندۍ نه اصلا خبر نه دي او غواړي چې قانون خپل ځان پسې راکش کړي، غیر قانوني کړنې کوي. نو همدغه ټولنې دي چې هغوی د غیر قانوني کړنو څخه مخنیوی ته نه کوي او د ټولنې حقونه او د هغوی څخه ارزو لري. او امیدواره یم چې دوی خپل فعالیتونو ته او خپلو زحمتونو ته دوام ورکړي تر څو پورې موږ یو باثباته، آرامه او سوکاله هیواد ولرو.
د ازادۍ راډیو ګرانو اوریدونکو، دا هم د نن ورځې د ځوان فکر پروګرام و چې موږ تاسو ته د کندز ولایت څخه وړاندې کړ. همدارنګه له خپلو میلمنو څخه مننه کوم چې له ما سره یې په دې پروګرام کې ګډون کړی و. تر بیا د الله په امان کې اوسئ.